السلام علیکم د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. لوید آستن دا څرګندونې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوي، د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونۍ غونډې ته کړي. امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 31مه په بشپړ ډول له افغانستانه ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د حج د مراسمو د اداینې لپاره پر افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سږ کال به د تیر پرتله پر حاجیانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړي قسط پیسې تحویل کړي دي غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تحویل له نن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسي پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ښار د څلورمې ناحیې په رستقآباد سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلی دي او ډزې یې پرې کړي. ناصري یو کال مخکې طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین یوې محکمې دوه روسی سرتیري پر ملکی اهدافو په برید مجرم پیژندلی او دواړو ته یې د 15 کال حبس سزا اورولې ده. د سرتیري تورن دي چې د فبروري په 24مه د خارکیف سیمې په دریو ختیځو ښارونو کې د استوګنې پر څو ودانیو او یوه ښوونځي د هوان ډزې کړي. او په هند کې خلکو نن د راپ د موسیقۍ د نامتو سندرغاړي سیدهو موسیوالی وبخې موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او همدارس د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یک شنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو په خپل موټر کې ووژل شو. زرګونه کسان نن د پنجاب موسا نومې کلي ته ورغلل او د هغه مړي ته یې چې په ګلونو پوښل شوی و درناوی وکړ. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د هغه د وژنې مسؤلیت هم د ګولډي برار په نوم بانډ منلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ځانګړي استازي په ترکیه کې د طالبانو د مخالفو ډلو له استازي سره کتلي دي.
مهمه مسله دا و چې که افغانستان شموله حکومت جوړیږي، دا د سهامي حکومت نه وي.
په دې اړه یو راپور لرو او دا موضوع په یوه مرکه کې نور هم شاربو.
دغسې ناستې دغه فشار زیاتوي چې طالبان اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یو بریده پورې غاړه کیږدي.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت په ځنګلونو کې لګیدلی اور که مهار نشي، نو د کونړ او لغمان ځنګلونو ته به هم ورسیږي.
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی، چون د جوزا میاشت دی، هوا او سیلې هم ډیر تیز دی، اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې دې ولایت ته بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي دي.
دروس پورې غزنی ته د مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان، اتالیا، پولند.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان ځینې سیاستوال او د پخوانی حکومت چارواکي وایي چې په استانبول کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د دوی په کتنه کې د داسې یو حکومت پر جوړېدو ټینګار وشو چې د سهامي شرکت بڼه ونه لري. د پخوانی حکومت د اجرایه ریاست مرستیال انجینیر محمد خان ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې سیاستوالو له نظره لویه جرګه په اوس وخت کې د منلو وړ انتخاب نه دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان هغه پخوانی چارواکي چې د طالبانو عمده سیاسي مخالفان بلل کیږي وایي چې دوی په وروستیو بحثونو کې د یوه متفاوت افغانستان شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ټولو قومونو له کادرونو جوړ وي. د دغو سیاستوالو له ډلې انجینیر محمد خان چې په تېرو حکومت کې د اجرایه ریاست مرستیال و له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ده په وینا د سهامي حکومت بڼه ونه لري.
مهمه مسله دا و چې که افغانستان شموله حکومت جوړیږي دا د سهامي حکومت نه وي چې دا د دې ګوند سهم ده، دا د دې قوم سهم ده، دا د دې سمت سهم ده، دا د دې شخص سهم ده، بلکې مهمه مسله دا ده چې د ټول افغانستان د ټولو اقوامو په معیارونو کادرونه راشي او یو ملي حکومت ځنې جوړ شي.
د طالبانو پر اوسنۍ سرپرست اداره انتقادونه کړي چې ټولګډونه نه ده، نه یې ټولو سیاسي جریانونو، نه ټولو اقوامو او نه هم نورو ډلو ټاپلو ته ځای ورکړی دی. خو طالبان چې خپل سرپرست حکومت ټولګډونه بولي وایي چې ټولو قومونو او سیاسي جریانونو ته یې ځای ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د لومړي وار لپاره په ترکیه کې د افغانستان له میشتو ځینو سیاستوالو سره کتلي. ښاغلی ویست تېره شپه په خپل ټویټر کې د دې تنی عکسونه هم خبره کړی او ویلي دي چې د ترکیه په استانبول کې د دورزنی سفر پر مهال له بیلابیلو شخصیتونو سره د خبرو هدف دا و چې دوی بیلابیل لیدلوري واوري. د افغانستان پر د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست نجدي سرچینو رسنوي ته ویلي چې د افغانستان سیاستوالو په هیواد کې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره د سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه. انجینیر محمد خان چې په دغو خبرو کې حاضر و وایي چې سیاستوالو د دودیز لوی جرګې د رابللو لپاره د طالبانو پر پلان هم بحث وکړ.
د لوی جرګې پر اړه باندې په فعلي وضعیت او حالاتو زیات نظرونه هلته کسان چې ناست وو دا و چې لوی جرګه په دغه وضعیت باندې چې طالبان هلته خلک راولي او کینوي د قبول وړ نه ده، او نتایج هم چې جن راوځي هغه هم کېدای شي ټولو خلکو ته د قبول وړ نه وي.
که څه هم د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ سوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویس له دوی سره د دودیز لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې کړې. خو د افغانستان په تېر حکومت کې د ولسمشر د دویم مرستیال عبدالرشید دوستم غویان احسان نیرو بیا وایي چې په دې کتنو کې د دودیز لوی جرګې پر موضوع خبرې نه دي سوي.
بس روی این که چگونه میتوانیم
دا چیل وسنی وضعیت و کلکیچ سخه افغانان چنگ و لکوم و لارو چارو پا استفاده وش غورل شی بحث وشو. دلوی جرگی دا جولی دو موضوع دا بحثونو پا محور که شامل نده و نوه.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تېره شپه ازادي راډیو ته ویلي د دودیز لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې د ملي مقاومت د شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. طالبانو تېره اونۍ وویل چې د دودیز لوی جرګې د رابللو لپاره به یو کمیسیون وګمارل سي، خو د وخت اجنډا او د ګډونوالو د لیست په اړه وضاحت نه ورکړل سوی.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان څو سیاستوالو او د پخواني حکومت چارواکو په استانبول کې د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره په کتنه کې د داسې یو حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی چې د سهامي شرکت بڼه ونه لري او د دې جرګې د یو ګډونوالو بخې د دې غونډې د یو ګډونوال انجینیر محمد خان په وینا په دې له افغان سیاستوالو سره د ویست په کتنه کې همدراز ټینګار وشو چې لویه جرګه په اوسنی حالت کې یو مناسب انتخاب نه دی. د کتنې او د افغان سیاستوالو د خبرو او طرحو په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي قریب رحمان شهاب سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتلی دي چې د تمه له دې خبرو څه ده.
فکر کوم چې دا هغه پخوانی تجربه ده چې د امریکا مخکینیو چارواکو هم تجربه کړې و، او ګمان نه کوم چې هغه کسان چې د مقاومت د شورا په نوم راټول دي په ډېرې اسانۍ سره له طالبانو سره یو ډول تفاهم ته غاړه کېږدي. لیکن بیا هم پر طالبانو د فشار لپاره کاریږي تر څو هغوی اړ شي چې په یو ډول د خپل حکومت حد اقل هم شمول والی ته نږدې کړي، که څه هم دوی ادعا کوي چې حکومت یې هم شمول دی، ولې هغه تعریف چې نړیوال او افغانان یې د هم شمول لپاره لري تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسیدلی. نو دغسې ناستې او کتنې دغه فشار زیاتوي چې طالبان په یو ډول اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یو بریده پورې غاړه کېږدي.
تاسو وایئ چې د طالبانو د مخالفو ځواکونو او طالبانو ترمنځ تفاهم یا به نه کېږي او یا به ستونزمن وي، د دوی ترمنځ اصلي مشکل په څه کې دی؟
اوله موضوع خو دا دغه کسان چې د همدغه شورا تر عنوان لاندې راټول دي په خپلو کې ډېرې زیاتې ستونزې لري، کله په یو ځای او کله په بل ځای کې راټولېږي. حتی د راټولېدو په هغه میکانیزم باندې دوی په دغې نهو میاشتو کې نه وساله شوي. د دې معنا دا ده چې دا یوازې محدودو او موقتو ګټو سره راټول کړي دي، او د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اهدافو لپاره دوی تر اوسه یو واضحه او مشخصه کړنلاره نه لري. که دوی مشخصه واضحه کړنلاره درلودی بیا یو څه ممکنه وه چې یو واحد دریز یې طالبانو ته وړاندې کړی وای او په هغې باندې طالبانو بیا خپل عکس العمل ښودلی وای.
له طالبانو سره د دوی څه ناوېشلي پاتې دي؟
دوی خو ګمان کوي چې د طالبانو حکومت یوازې د یوې ډلې حکومت دی او په دې کې ټول افغانان ونډه نه لري، ولې دوی پخپله هم د دغه یو هم شموله یا پراخ بنسټه حکومت لپاره یوازې تعریف تر اوسه نه دی وړاندې کړی. دوی هدف دا دی چې غواړي طالبان د خپل حکومت هم شموله کړي، ټول افغانانو ته د سهم ورکړي، د خلکو غوښتنې د ومني، د خلکو د ارادې پر اساس د تصمیم ونیسي. ولې همدغه ادعا او همدغه مبارزه چې دوی غواړي د دې لپاره هم یو واضحه او مشخصه کړنلاره دوی تر اوسه پورې نه لري، چې دا په خپله یو اساسي مشکل دی.
شهاب صاحب، کوم فرض کو چې د مقاومت خوا به د امریکا تر فشار لاندې په یو ډول سره متحد شي، څومره باور لري چې طالبان یو خوله دي؟
زما باور دا دی چې د امریکانو کوشش هم دا دی چې دا خلک ټول له یوه ادرس نه خبرې وکړي، ولې په طالبانو کې هم بیا دا ستونزه شته چې ټول به دغه غوښتنې چې د امریکانو له لوري یا هم د مقاومت شورا له لوري دوی ته رسیږي هغه به ټول ونه مني. تاسو د ښوونځیو د تړل کېدو په مسله کې ولیدل چې د طالبانو موقف یو نه دی، یوه ډله یې د دې پلوي دي چې دا کار دې وشي یا ښوونځي د پرانیستل شي، یوه ډله یې نه دي. همدا غوښتنې به هم داسې ځینې کسان به یې مني، ځینې به وایي چې ښه راځئ له دې خلکو سره یو جوړ جاړی کوو، ولې یو تعداد به وایي چې نه، دا ازمایل شوي خلک دي، دوی د افغانستان ګټو ته د دوی په اصطلاح ژمن نه دي. نو په دغه اساس باندې به فکر نه کوم چې طالبان هم د دوی د غوښتنو د منلو لپاره سره یوه خولۍ.
د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په استانبول کې د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره د افغان سیاستوالو د لیدنې کتنې او په دې اړه د دوی د خبرو اترو د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي غزنی ولایت ته زیات بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي دي. د دوی په وینا په تیرو اتو میاشتو کې د سیلانیانو شمیر چې د غزنی د تاریخي څلیو لارغونو سیمو او تاریخي ځایونو لیدو ته ورځي څو چنده زیات شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال راکوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د راتلو شمیر زیات شوی او دا لړۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو اتو میاشتو کې په زرګونه کورنۍ او لسګونه بهرني سیلانیان راغلي دي. نوموړی وایي تر اوسه پورې شاوخوا 4,386 کورنۍ او 46 تنه بهرني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په موخه راغلي چې د غزنی له تاریخي ابیدو، لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو څخه یې لیدنه کړې ده.
نو تر اوسه پورې غزنی ته د مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان، ایتالیا، پولند او داسې نور چې هر څونه راځي غزنی ته، دلته به انشاءالله د دې هر څه په امن وي او غزنی به د دې ښه میلمه پالنه کوي. او همدارنګه د افغانستان له مختلفو ولایتو څخه تر 4000 زیات سیلانیان راغلي دي.
ښاغلی مجاهد وایي د یادو بهرنیو سیلانیانو له ډلې ویکټر د امریکا او پیټر د هالینډ هیوادونو دوه بهرني سیلانیان دي چې په تیره اونۍ کې غزنی ته راغلي وو. غزنی د افغانستان له ښکلو او لرغونو ولایتونو څخه وشمیرل او زیاته یې کړه چې هیله مند دی تر څو په راتلونکي کې بیا هم له دې ولایته لیدنه وکړي. بلې خواته د غزنی ډیری اوسیدونکي دغه ځای ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو راتګ په هر اړخیزه توګه ګټور بولي او وایي که چیرې بهرني او کورني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په مخه زیات سي، د حکومتي عوایدو تر څنګ د ځایي خلکو په عوایدو کې هم ورسره زیاتوالی راتلی سي.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې په یو ټولګه کې به یې اسدالله لودین تاسو ته وړاندې کړي. خو اوس څو خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر وایي چې له افغان سوداګرو سره یې د هغو پر ستونزو خبرې کړي. منصور احمد خان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې له افغان سوداګرو سره په غونډه کې د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې افغان سوداګري له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې لري. هغه نه دی ویلي چې په پرونۍ غونډه کې د طالبانو رسمي استازي هم حاضر وو او کنه. د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یو خبر پانه کې ویل چې په دې تړاو پریکړه د دوی مشرتابه او د شپږیزې د لیګ امتیاز لرونکو کړې ده. په خبر پانه کې راغلي چې ډیر ژر به د لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شي. شپږیزه د افغانستان د کورنۍ کرکټ لیګ دی چې سږ کال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې په تیرو کلونو کې بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. نړیوال خبرونه هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي چې پر روسیې د دې ټولنې د بندیزونو شپږمه بسته به نه یوازې د مسکو د اومو تیلو د صادراتو پر اندازه اغیز وکړي، بلکې د هغو بیې به راټیټې کړي او د روسیې د اومو تیلو صادرات به اروپای ټولنې ته هم په زیاته کچه کم کړي. جوزف بورل نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی غواړي ډاډه شي چې روسیا د خپل جنگي ماشین د فعال ساتلو لپاره لږې مالی سرچینې لري، ځکه د ده په وینا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو تر ټولو مهم پیرودونکي دي. بورل دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن د دوهمې ورځې لپاره په بروکسل کې روانه ده. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د نړیوالو وبخی د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو، خو دا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د مویټای سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا سیالۍ د کابل یو شمیر ورزشي کلبونو څخه د سل ورزشکارانو په ګډون پیل شوې. د کابل په کچه د مویټای په دې سیالۍ کې چې درې ورځې به دوام وکړي، د مویټای د برخې لوبغاړي به د تنکي ځوانانو او لویانو په دریو بیلابیلو کټګوریو کې په خپلو کې سیالۍ وکړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د کابل د منتخبې لوبډلې لپاره د غوره څیرو انتخاب بلل شوی. په لغمان ولایت کې د فوټسال ولایتي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د لغمان ولایت په کچه د پیروزی جام په نوم د فوټسال سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د 1400 لوبډلو په ګډون پیل شوې وې، نن د فواد زریحي فوټبال لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ ورځ چې نن وه، چیلنجر مادن لوبډله د فواد زریحي لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته لاړه او په پایله کې فواد زریحي لوبډلې 3-0 په وړاندې چیلنجر مادن ته ماتې ورکړه. او د فوټبال په ډګر کې د اسپانیا لالیگا فوټبال سیالۍ به د روان میلادي کال په اګوست میاشت کې پیل شي. د اسپانیا فوټبال فدراسیون نن سه شنبه اعلان وکړ چې ټاکل شوی د لالیگا د الف او بی ګروپونو د فوټبال سیالۍ د روان میلادي کال د اګوست میاشتې په 14مه نیټه پیل او د 2023 میلادي کال د جون تر 4مه به دوام وکړي. د اسپانیې د فوټبال فدراسیون د پریکړې په اساس سږ کال مني کې د قطر د 2023 فوټبال جام سیالیو په محل د نومبر میاشتې له 9مه د ډسمبر میاشتې تر 19مه به د لالیگا په لیګ کې هیڅ سیالي نه ترسره کیږي. ټاکل شوی د لالیگا فوټبال جام سیالیو په سوپر جام برخه کې ریال مادرید، بارسلونا، ریال بیتیس او والنسیا لوبډلې د جنوري میاشتې له 12مې تر 15مې په خپلو کې سیالي وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې د برخې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دلته د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال پرتلا سږ کال د شفتالانو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالانو 10,000 ټنه حاصلات ټول شوي چې دا کچه تیر کال یوازې 6,000 ټنه وه. کروندګر هم له سږني حاصلاتو خوښ دي خو اندېښنه ښیي چې ښایي له پاکستانه ور واردېدونکي شفتالان یې کاروبار اغېزمن کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل په دې ولایت کې شپتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې او بولګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6,500 ټنو پورې شپتالانو حاصلات ورکړي وو خو سږ کال یې تر 3,500 ټنو پورې حاصل ورکړي او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږ کال د شپتالانو تقریبا 10,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شپتالانو له درکه په حدود د 2,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شپتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شپتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیاده ډېره ورسیږي. حکومت نه مونږ دا خوایي چې دغه د کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر سي، په ګرانه بیه مونږ خرڅ کړو.
سږکال یې مونږ د شپتالان نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی وو خو د بازار مزه نشته دی، رسې منډی کې خمال نه خرڅیږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شپتالانو سیزن راشي دلته د پاکستانی میوې راځي نو د حکومت مونږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شپتالانو په وخت کې د پاکستانی میوه مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت په 1,300 کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جریبه ځمکه خلکو ته د شپتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
په همدغه ننګرهار ولایت کې پاتکیږو د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم د شیدو کچه تر پخوا نږدې دوه برابره لوړه شوې ده. د دغه فارم د مسؤلانو په باور سمه پالنه او ساتنه او په خپل وخت خواړه او درمل ورکول هغه څه دي چې د دې فارم تولید په ورځني ډول له 300 لیترو 1,550 لیترو ته زیات کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار د کانال اړوند مالداري فارم چې پر شاوخوا 12 چری بزمکه پر دولتي کچا د 100 لسیزو په خوانه جوړ شوی فارم دی. د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. دمګړې دغه فارم 215 غواګانې لري چې لړلې 50 غواګانې شیدې ورکوي. د ننګرهار د کانال وادي کرنی شرکت د مالداري فارم امیر شکر الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې د غفارم ته د زیاتې پاملرنې لامل دوی هر ورځ له 500 تر 550 لیټرو شیدې تولیدوي او هیله لري چې دا کچه باندې سکل 500 لیټرو ته ورسیږي.
تې کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټره شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 500 نه تر 550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلې او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 500 لیټرو ته ورسیږي، ځکه موږ ډېری بلاد غواګان لرو او هغه بچی راوړي او په اصل لاشي نو د تولیداتو اقتصادي نور هم اوچتیږي.
د حیواني روغتیا پالانو په باور د مالداري د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د مالونو ساتل او په وخت درملنه هم د پام وړ رول لوبوي. د ننګرهار د مالداري فارم ډاکټر محمد اګل د دې فارم روغتیایي برخې ته په ځانګړي پاملرنې هر ډول حیواني ناروغي او درملنې ته د پوره چمتووالي د ډاډ ترڅنګ د لا ډیر لاسنیوي غوښتنه کوي.
میتابولیکي ناروغي د خاص کوم ساري امراض موږ د خدای فضل ده موږ کتر مخه تدابیر ورته نیول د ساري امراض موږ نه لرو ان شاء الله، او دغه د بورسلوز واکسین په خو به د ریاست ضرورت لخوا کېده موږ ته خو دغه سکه لاغم بیخینه اداره کړه او د اکثر دغه وړو خسکیان د بیکول شته کال عمر کم وای.
اخوا د یاد فارم کارکونکي بیا د دایمي کاریګرو واخو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښت غڅې یادوي چې د دوی د کارونو پر وړاندې ننګونې دي او د حل غوښتنه کوي. نور محمد خان چې د کانال وادي شرکت د مالداري فارم یو کارکونکي دی وایي چې که د دایمي کاریګرو شمیر زیات او د واخو او نورو اړینو خوراکي توکو په تړاو له شرکتونو سره قراردادونه وشي نو هم به یې چارې اسانه او هم به د مالداري سم ساتنه او پالنه شوي وي.
ماشاءالله د مالداري تعداد ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی او دغه موږ نشو کولای رسیدګي او کوم چې موږ روزمو روز ونیسو نو روزمو موږ ته دغه نشو کولای. هغه سکه چاته کولای شي چاته پنی کارګر او چاته موقع دغه کارګر
تنباب ته هم ضرورت شته دی چې خپل باید کانال ریاست تنباب هم تولید کړي. نو نوې موږ د سیو طرحه رئیس صاحب جوړه کړې د شرکتونو سره چې موږ ته مختلف الوفجات او تنباب وکړي تر څو د موږ ضرورتونه پوره شي.
په همدې حال کې د کانال وادي کرنی شرکت مسؤلانو هم له ازادي راډیو سره د خپلو معلوماتو شریکولو پر مهال د مالداري فارم د اړتیا بشپړولو ډاډ ورکوي. د یاد شرکت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې هڅې دادی چې پراتلونکې کې د مالداري فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې ولوی فابریکا جوړ کړي چې بیلابیل ډول حیواني توکي تولید او پروسس کړي شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم، د هرات ولایت څخه د پنځلسمې پیرکې څخه سسر په تماس یم. موږ د دولتي کسان وو پخوا د اردو ملي کسان وو، اوس چې دی پر کورو باندې ناسي وظیفه شي منل لرو په پیرکې کې وروره موږ پراته یو د وخت مصرفونه مکړي دي ارچا 2-3 لک مصرفونه بسرای کړي دي ځکه خود دولت مژ وس په زور د کور باسي ته در د کور پر مول پرږي وس د مو څنګه کوم مصرفونه راکینم شي راکې په زور مو د پکې ساخه دا وس څنګه سمج څوک په شهر کې موږ دغه نه لرو چې وی خرو.
السلام علیکم، زه احسن الله حسین له هنون ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره یو خبرانه دې بل خو صوبه نسته هلمن کې وبې خې کښتي ما له پور چرواک سره د هله د چې د مشو برای لکی.
ازادې راتوي کارکون کاریدونکو ته سلام علیکم، زه زین الله احمدی خبر کوم د هلمند ولایت د بواجی ولسوالۍ څخه. په هلمند کې اسلامي امارت تاریخ بند کړل نو دوی څه دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاشه راکړي. دلته نرخونه بې حده ولړ ختلي دي نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ننګرهار ولایت دربا ولسوالۍ د شینکی ګردي سیمه دا پیغام تاسو ته پریږدم. وروره دا درې مکتب دی په دې کې خزینه استادان نشته دې ته باید د خزینه استادانو ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې ټول انجونې د درسونه شاته پات شوي دلته څوک نشي کولی چې درس ووایي بیا خاص کر انجونې دې ته باید خزینه استادان راوستل شي
سلام امنی کی ہلے میرویس اخلاقی ہم دل شگاہ شہر وسیدون کئی مستون ضرور پہ ہلمن کے داد چدا برق نشت والے دے دا لس پنزلہ سورج کی چی پہ ہلمن کے برشنا کا دسو دا
تاسو هم کولی سی چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سی شمیره ده 00420211
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې په پایل کې یادونه وشوه د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې چې دا شیبه پایل شوه د آزادۍ راډیو اونیس پروګرامونه اساسي او بشري حقوق او همدارس نیمه نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام لرو یو دوه راپورونه هم لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړه لویټ آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي شویو امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونی غونډې ته وکړې امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن پوځي ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 نیټه په بشپړ ډول له افغانستان ووتل پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي د طالبانو د حکومت د حج ارشاد او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سکل د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره پر افغان حجانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي نو ځکه سکل به د تیر پرتله پر حجانو لګښت هم ډیر راځي د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړي قسط پیسې تاویل کړي غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تاویلې هم لنن څخه پیل کړي په کندوز کې د ولسی پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ښار د څلرمې ناحیې په رستقباد سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې یې پرې کړي دي ناصري یو کال مخکې طالبانو ته تسلیم شوی و په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د اوکراین یوې محکمې دوه روسي سرتیري پر ملکی اهدافو په برید مجرم پیژندلې او دواړو ته د 1.5 کال حبس سزا اورولې ده د سرتیري تورن دي چې د فبروري په 24مه د خارکیف سیمې په دریو ختیځو ښارونو کې د استوګنې پر څو ودانیو او یو ښوونځي د هاوان ډزې کړي په هند کې خلکو نن د رب د موسیقۍ د نامتو سندرغاړي سیدهو موسیواله پر مړینې ویر وکړ 28 کلن موسیواله چې په هند او همداراز د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل د یکشنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو په خپل موټر کې ووژل شو زرګونه کسان نن د پنجاب موسانومې کلي ته ورغلل او د هغه مړي ته یې چې په ګلونو پوښل شوی و درناوی وکړ پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د هغه د وژنې مسؤلیت هم د ګولډي برار په نوم بانډ منلی دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري یو بل راپور لرو د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي که د دې ولایت د ځنغوزیو او نښترو په ځنګلونو کې لګېدلی اور مهار نشي نو ښایي د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم وغځیږي دوی وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلی اور لا هم په زور کې دی په دې اړه نور جزیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي
د 15 ورځو په تیریدو د ختیځ ولایت نورستان په ماو په واما او نورګرام ولسوالیو کې د زنغوزي او نخترو په ځنګلونو کې لګیدلې اور لا هم نه دی مهار شوی. د سیمې اوسیدونکو اندېښنه لري چې د اور لامل خای د یاد ولایت زنغوزي او ځنګلونو لمن زلال شي. که څه هم سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کړې ده، خو دوی په وینا نه دي توانېدلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې د سیمې زیات شمیر خلک ته ډیرو لومړنۍ وسایلو په وسیله هڅه کوي چې د اور د پراختیا مخه ونیسي، خو نه توانېږي. د نورستان یو اوسیدونکو امان الله عنایت ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی، چون د جوزا میاشت دی، هوا او سیلې هم ډیر تیز دی، اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي او ډیر په شدت باندې روان دی او ډیر سرعت لري. اور د مړکولو کوم وسایل او کوم ابزار تر اوسه پورې منطقې ته را نه دي انتقال شوي او د ولسونو له توان څخه هم وتلی دی.
دوی وایي که دغه اور مخه ونه نیول شي نو د لغمان او کونړ ځنګلونو ته به هم اور ورسیږي. د نورستان سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي دي چې سیمې ته ځواکونه رسیدلي دي او د اور وژلو وسایل هم رسیدلي دي او هڅه روانه ده چې اور کنټرول شي. خو دوی وایي چې د سخت باد او شمال چې د اور وژلو دغه عملیات سخت کړي دي. که څه هم د اور د لګیدلو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې اور د زنغوزي او د حاصل په سر د سیمایزو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله رامنځته شوی دی. هغه ادعا چې سیمایزو طالب چارواکو رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شبه وروسته قدرمنو اوریدونکو، لومړی نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو بل اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو. روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی د دې ښار لمنو ته له اوکراینی ځواکونو سره له لاس ګریوان جګړې وروسته ورنږدې شول، چې په نتیجه کې د ښار زیاتې برخې نړېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ختیځې سیمې دونباس پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
راپورونه وایي روسي ځواکونه نن سهشنبه د اوکراین له پوځیانو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې شوي او دې جګړه کې د ښار زیاتې برخې نړېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې چې له اونیو راهیسې بمباري روانه ده، وضعیت خورا زیات سخت دی. بلخوا روسیې په دې ځای کې خپل جنګي ځواک تر ټولو لوړ حد ته رسولی دی. د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانس کې د روس پلوه بلتون پالو مشر لونیت پاسیچ نیک د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د اوکراین د سیورو دونیتسک ښار دوه پر درېمه برخه له وړاندې د دوی په کنټرول کې وه، خو د روسیې پرمختګ د ده په وینا د تمې خلاف یو څه چټک و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي په سیورو دونیتسک کې د مسکو پرمختګ په وروستیو کې چټک سوی او د روسیې ځواکونو د اوکراین د شمال ختیځو سیمو پر ځینو برخو توغندي هم ویشتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون ناوخته په خپله وینا کې د اوکراین په دونباس کې وضعیت ډیر سخت وباله. ولسمشر زلنسکي ویلي د روسیې پوځ هڅه کوي چې د اوکراین پر مدافعانو د نور فشار راوستلو لپاره په مشخصو سیمو کې د خپلو ځواکونو استحکامات لا زیات کړي. کیف وایي اوکراینی ځواکونو په جنوب کې له توشکیفکا کلي څخه روسي ځواکونه ایستلي او د سیمې د کلابندۍ لپاره یې د مسکو هڅه له نهیلۍ سره مخامخه کړې ده. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې د انهولیتس سیند په جنوبي ساحل کې له اندریفکا، لوزوفې او بیلو هورکا کلیو څخه روسی پوځیان اړ کړي چې دفاعي سنگرونو ته شاته سي. دغه ساحل د خرسون ولایت سرحد هم جوړوي چې مسکو پکې د خپل ولکې د پیاوړي کولو هڅه کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دښمن د تلفاتو په ګالولو سره د خرسون له میکولایفکا کلی څخه وتلي، چې دا کار د روسي ځواکونو په نورو قطعو کې د ورختایي سبب سوی دی، خو دغه اطلاعات د بېطرفه سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. روسي ځواکونه له میکولایفکا کلی څخه وتلي وي، دا به د اوکراین قطعاتو ته یوه لاسته راوړنه وي.
نیمه نړۍ اخسر به میان خلیم را بند ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټولو خلکو له لومړی او ارتیاو څخه ګڼل کیږي خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي حال دا چې له اسلامي انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندۍ موجود حق دی 55 کلنه مرجان وای چې د دوی په کور کې نارینه نه غوړي چې د کور خځې په وخت سره روختون او ډاکټر ته ورشي نو موري د خپل دوه لیورو لونو کیسه کوي چې په پایل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو
مطلب دی وخت یعنی وی هغه به خرانی وی چې نیمړی اسولې پیانو ستای ودای لبشوول وی ته پیانو یا کربانی څوک ناس سی یو یې سره وای په دمه راځختم زه لا کوم مریضې ته شابسې سبا په کومه کې به د اعلان وکړي ته دلته وای تا ته وطن ته وای یو کوړه کته څه ډاکټر باندې علاج نه کیږي په اول مار کې سره ته مریض کوم و نه خوري بیا خو نو ګټ نه لري ډاکټر نو مرته وای ول لبشوې وای چې د مرګ کې مشتره وري مزنه څه پوک
ورنۍ بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپاره خاصه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي د دوی مشکلات زیات کړي دي د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي
په کلی کې له پخوانی وختونه هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاول او اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګرشي وي د خپل خزینه پرې دي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر تلاشي دا خزې مجبوری دي یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکي بل اخر دوی دن له درد مړ کیږي دوی نشي کولای چې ډاکټر تلاشي کوم ډاکټر ته پرې نه دي بل اخر د زهري کېده چې زهري بوټي خار رقم بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی له درد مړ کیږي
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده و نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري
زمونږ جامعه د پاتشوي جامعه ده او نری او خزی خصوات نه لري ډېر ناپوهي ده زه د خزی د چارو صدایي سومه هلته ډېر شیان ما ولیدل زما زړه وچاولیدل په خزو باندې پوهیږي کله چې خزه مریضه کیږي نسایي مریضه هم وي یو دایي یو کوم زاره خزه راولي وایي دا تا ته کومک کوي دلته خپل بچي راوړه ډېرې مکیږي ډېر خزی په دغه وختو باندې زه ډېر ما لیدلې حتی ما ته عریضې هم راولې و مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی عریضې هم زما سره څو عریضې و کله چې یو ښځه بیماره کیږي ډاکټر ته ورو دې ته شرم ده او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو هغې څوک پوهیږي چې هغه تبرکلوز لري هغه بل معدې درد لري او هغې په کوم مریض کې اخته دی دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوځي هلته ګوري چې مریضه ده یو کاغذ ورکړه یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي هیڅ نه کوي او هم نه کیږي ښځې اغیز زیدل هم دا سشان ده.
میرمن شریف زیاتوی چې په کلیو او باندو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تاک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپل ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نورولی. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت د هغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند د لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات شي نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې د بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224601. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ذاتي راډيو ترنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو، په سلامونو مې یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، بیا هم خوشاله یم چې د یوې اونۍ په تیریدو سره د اساسي او بشري حقوقو په خبرونه کې ستاسو په درانه حضور کې حاضر شویم. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د انساني کرامت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د انساني کرامت حق څه دی او په کومو نړیوالو قوانینو کې ورته اشاره شوې او همدارنګه ولې او په کومو مواردو کې نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مسباسه په پایل کې خدای ستاسو خیر اغلاست وایم. که دره ته وای چې د انساني کرامت حق یعنی څه؟
ډیر زیات مننه. انسان اشرف المخلوقات ده، چې دوی تر ټولو اساسي او ذاتی حق داده چې دا باید کرامت نه، انساني کرامت نه برخوردار اوسي. انساني کرامت دلته دی حیثیت، عزت، آبرو، برابری، دی هر نوع ظلم نه، دی او تجاوز نه، دی مسئولیت او دی نه تبعیض په معنا ده.
په کومو نړیوالو قوانینو یا اسنادو کې د انساني کرامت حق ته اشاره شوی؟
د انساني کرامت حق په نړیوالو اصولو کې، کنوانسیونونو کې، په اعلامیو کې لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په اول او دویمه ماده کې په مشخصه توګه باندې بحث راغلی. په اسلامي هیوادونو یا اسلامي اعلامیه د بشر د حقوقو او منشور د ملل متحد او د تاور ته ټول اسناد، یعنی نړیوال حقوق په ټوله کې باندې استوار ده چې انساني کرامت د حفظ وسی. دغه څه سازمانونه چې په نړیواله سطح رامنځته شوي دي، کوم فعالیت چې دوی کوي، د دوی یو هدف هم دا ده چې انسان د په هر حالت کې دغه انساني کرامت حفظ وسی. مثلا که دوی مهاجر کیږي، مهاجرت حق ورته ورکړل شوی ده. دغه د نه تبعیض حق تر ټولو مهم حق ده چې باید یو انساني ولري.
په ملي قوانینو کې څنګه مسباسب دا موضوع راغلی؟ کڅنګ
د کرامت دغه اساسي حق په لومړي قدم کې په شرعي احکامو کې په واضح توګه راغلي دي، چې آیات شریف په آیات او احادیث باندې استوار ده، چې ولقد کرمنا بني آدم، دا تر ټولو مهمه او اساسي آیات ده. عبد دې تر څنګ نور احادیث دی او ټول دین د اسلام په مساوات او په حیثیت انساني کرامت او په دې موارد باندې استوار ده. د دې تر څنګ د موږ په موضوع قوانینو کې طبعا منابع شرعي احکام دي، اصل دی کرامت دولت ته مکلفیت ورکړی دی چې د انسان کرامت باید مسؤول کړي او احترام ورته وکړي او حمایت کړي، حتی هغه مجازات چې د کرامت انساني سره په ټکر کې وشي د هغه نو مجازات نه ډډه کړي ده. نو دا مسله د اساسي قانون د 1923 اساسي قانون په 23 او 29 ماده کې په واضح توګه بیان شوی دی.
اولی او په کوم مواردو کې د انساني کرامت حق نقص کیږي؟
د انساني کرامت حق د حیثیت او شرف او آبرو تر تعریف لاندې کراشي، دا په هیڅ عنوان باندې د هیڅ شرط کې شرط تر عنوان لاندې نقص دلای نشي، یعنی باید نقص نشي. حتی که بحث مجازات و یعنی یو څوک مرتکب دی او جرم کیږي او مجازات مثلا د اعدام حکم پی تطبیقیږي، هغه باید با حیثیت اعدام شي. اولی که بحث بیا بیرته د آزادی د سلبولو چې عامه منافع پکې نظر کې وسی، بیا هلته د قانون پر اساس د قوانینو موضوع قوانینو پر بنسټ بیا محدودیتونه راځي ور باندې.
همس پس په اوسنی شرایطو کې البته په افغانستان کې تر کوم حد پورې یعنی د انساني کرامت حق نقص شوی او تر کوم حد پورې تامین شوی؟
واشنه سره باید وویل شي چې په افغانستان کې د انساني کرامت حق په هر رژیم کې په مختلفه نو باندې نقص شوی ده، او تر ټولو ستر قربانیان د دې عام وګړي دي چې په اوس هم په اوسنیو شرایطو کې هم دا حق نقص کیږي په مختلفو مواردو، یا په سیستماتیک توګه او یا هم په غیر سیستماتیک توګه، یعنی سیستماتیک توګه د فرامینو په صادرېدو باندې، مثلا د غوړستي فرامین چې د ښځو د حقوقو په محدودیتونو باندې وضع کیږي، دا په حقیقت کې د دوی د انسانی کرامت سره په ټکر کې کارونه دي، ځکه تبعیض دي، ځکه چې دوی د اساسي حقوقونو محرومي او دا ستونزې ورته شته، او د دې تر څنګ په خپل سره محاکمې روانې دي، د خلکو زورونه روانې دي په ځینو مواردو کې چې دا په خپل د اسلامي د انساني کرامت سره په ټکر کې کارونه دي. نو دا خبرې اوس هم شته.
د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې دي تر څو د انساني کرامت حق نقص نشي.
ښه، انساني کرامت د نقص تر ټولو ستر تضمینونکی د قانون حاکمیت ده. یعنی د پلمړي قدم کې خود ټول نظام تعریف اول د اوسني نظام لپاره لازم ده چې مشخصه کړي د اساسي قانون پر بنسټ باندې، او له هغې نه ورهاخوا بیا نظام داسې دا منسجم شي چې هر وګړی پکې احساس د مسؤلیت وکړي تر څو چې دغه انساني کرامت یې تر پوښتنې لاندې رانشي او تر ځورونې لاندې رانشي.
ډېره مننه کوم اسباسب کوربدان چې په خپرونه کې راسره وی. قدرمنو دوستانو، تاسو د عبد السبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د انساني کرامت د حق په تړه واوریدي. داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مودالې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کازریګو تاسو ټول په لاس پرواله مال شه خاده بریالي اوسئ.